السلام علیکم نوریاس نورین د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هر کلی کوم مخله چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پیل دي سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي. دغه شورا په خپل ویبپاڼه لیکلي دوی په همدې هدف هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب ډنمارک وړاندیز کړی. په پریکړه لیک کې د څېړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډېرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپایي ټولنې ویاند نوم نه ښودلو په شرط فرانسپرس خبري اژانس ته ویلي لکه سلا مشورو وروسته سږ کال اروپایي ټولنې هوډ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواکه څېړنې میکانیزم پکې وي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینه چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی ماموریت هم تمدید شو. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په اصول کې ورسره منلې چې په جرمونو کې ښکېل افغانان چې له دغه هېواده په الوتکو کې افغانستان ته استول کېږي مني. رویترز خبری آژانس نن دوشنبه دی وزارت دی وی ویاند په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه خبره کړې ده. د وزارت ویاند زیاته کړې د افغانستان واکمنانو ورته ویلي که دوی د هغو افغانانو چې جرمني یې ډیپورټ کوي هویت تشخیص کړي اخراج سره موافق دي. د هغې په وینا برلین یوازې طالبانو سره په تخنیکي خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنټ ویلي و افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو لومړنی اروپایي هیواد دی چې په تېره جولای میاشت کې د طالبانو دو قونسلي کارکوونکو ته اعتبار لیکونه ورکړل. ټاکل شوی چې د حماس اسرائیل او متحدو ایالتونو پلاوی نن په مصر کې سره جرګه شي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د مصر نننۍ خبرې چې فرانس پرس آژانس غیر مستقیمې بللې ماښام مهال پیلېږي چې پر اسرائیل د حماس د 2023 کال د اکتوبر د اوومې د برید له دوهمې کلیزې سره هم مهاله دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ له مراکچیانو غوښتي دي چې د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې حماس او اسرائیلو د امریکا د ولسمشر هغې طرحې ته مثبت ځواب ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ده. په دې طرحه کې راغلي چې حماس به پاتې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کوي چې په بدل کې به اسرائیل فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپل بمباری ودروي تر څو یرغمل شوي کسان خوشي شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. ښاغلي روبیو دا هم ویلي چې د جګړې دواړو خواوو د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوي پلان سره موافقه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي. البته د ویب پاڼه پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پېښې څېړل کېږي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې وروستیو اورښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د لغمان یو اوسېدونکی
زموږ په کورونه راوغورځېدل چې سخت تاوانونه راورسېدل خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک څه نه دي ویلي نه څوک راغلي دي.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي او د هېواد ته نوي ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه د نشتوالي تر څنګ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره هم لاس ګرېوان دي.
چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوي دي. موږ سرپناه نه لرو چې جمع را روان دي او یخني ده.
یو شمېر هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کوي. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ هم د دغه پریکړه لیک هر کله کړی دی او ویل دي چې دا د څلورو کلونو د نستړی کېدونکو هڅو چې مدني ټولنې د بشري حقوقو فعالان او د غرض د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو مخته وړي وي د کار او هڅو نتیجه ده چې په افغانستان کې د افغانستان وګړو لپاره عدالت تامین شي. نوربل اسدالله لودین واورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یو اعلامیه کې دغه پریکړه لیک د تصویبېدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې لمخې دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت مادې لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوی چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړمارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګري، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بی احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقوقو د نقص جدي خبرداري ورکړې او ویلي دي ممکن د بشريت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوال محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوال محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللي. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورسته یو رښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. لغمان، کابل او کاپیسا هغه درې ولایتونه دي چې تر نورو ډیر خلک کې زیانمن شوي دي. د طالبان د حکومت په خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې چارواکو ویلي چې په دې ورښتونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی، خو د خلکو کورنۍ نړولي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي تر اوسه ورسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې. نورحال په دې رپورټ کې
د کابل او لغمان یو شمېر اوسیدونکو وایي تیر شپه د سخت اورښتونو لامل ورته مالی زیانونه رسیدلي. دوی وایي سخت اورښت او وروسته سیلابونو د دوی کورونه زیانمن کړي او د غرازی فصلونه هم بل ویجاړ کړي. د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکو بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا پرن اورس چې دا بارن تو پن راغلی او بخیر زیتو زمون به کورن را ورزیدل سخت تاون را ورسیدل خو تر اوسه کولا دا چا د کومک سن دی ویل نه سو راغلی دی نس چا زمو پختنه کړی دا هم دا اوسم چې پډا کا پرته بخیر سرپناانه له رپورټې مور جوړېدلې دي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو ګلاغا ویل سخت ورختونو د دوی کور هم ونړاوه. نو موړی ازادي رادیو ته ویل د دې ولسوالۍ په شمیر نورو سیمو کې ګلې او ورختونو د خلکو د انګورو باغونه او کروندې هم ویجاړې کړي.
ډېر بارانونه ورېدل او سیلابونه مړه د خکرل را مخته کړل او خلکو ته ډېر تاوانونه ورسول. ټول سرکونه کورونه خامک کورونه بازه چپا کړل او خلکو ته د مالی د خوا ډېر تاوان ورسوي. زموږ کوروم دغل تر چپا سو خو الحمدلله مش پکې یو څوک نه دی مرسوي خوش سوي خو مالی تاوان ډېر تر ورسوي.
کاتوم د طالبانو حکومت په خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دیاړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نکړي، خو هغه د اکتوبر په څلورمه په یو غږیز بیان کې چې د دې ادارې په اکسپانه خبر شوی ویلي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول لغمان، کابل او کاپیسا کې غلې او رښتونه او سیلابونه لګ تر لګه و سو یو ویشت کورنۍ زیانمنې کړي. نوموړي دا هم ویلي چې دغه ورختونو په پایله کې له زرو جریبو زیاته کرنې ځمکه هم ویجاړه شوې او بغلرونکو ته درانه مالي زیانونه رسیدلې دي. دغه طالب چارواکي د دغه سیلابونو له امله د ځینو سړکونو د خرابېدو خبر هم ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د سختې ګلې او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړي. دغه ریاست په خبرتیا کې چې پرونی خبره کړې ویلي د اکتوبر په شپږمه او اوومه به په ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، بدخشان، کابل، کاپیسا، پنشیر، پروان، میدان وردګ، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو ورختونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. په خبرتیا کې په یو شمېر سیمو کې د ورخت اندازه له 10 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوی ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي له پاکستان او افغانستان ته ډیپور شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. یو شمېر دغو کورنیو ازادي راډیو ته وویل شاوخوا درې کاله په پاکستان کې جرمني ته د تګ په انتظار تیر کړل او دغه هیواد ته د تګ د بهیر ځینې چارې هم بشپړې شوې وې، خو د پاکستان د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدیدېدو له امله دوی بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال په دې رپورټ کې
ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته.
احمد سیار سلطانی دای چی وای لخپلش پارس کسیس کورنۍ سره درې کاله د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جرمنی ته د تک په تمه تیر کړل، خو په خبره دای او کورنۍ کبو یو میسمخ کې بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. خغلی سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مختتللی و.
د جرمنی په خاني حکومت موږ منل یو، خو فسنه حکومت موږ نه مني. زموږ غوښتنه ده چې یادی موږ جرمنی ته انتقال کړی، یادی ملګری ملتونو ته رد جواب ورکړي چې هدا اقل هغوی موږ نور هیوادونو ته وروپیژني.
دغه شان له پاکستانه افغانستان ته استل سوی جرمنی هیواد ته بل افغان کیس لرونکی نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي، وایي چې د د او کورنۍ ژوند په افغانستان کې لامنیتی کوخونو سره مخ دی.
وای مې کوم شي میډیکل هم شم کول انټرویو مور غرفم چې بل اخر عجیب تقریبا 3 سال سفری کړی.
میډیکل او انټرویو هر څه مو شي ودی، خو په پاکستان کې لدري درې نیمه کلو انتظار سره سره مو ویزه تمدید نکړي. ورسته پولیسو جبرن ونیولو را ریپورت کړو. په داسې حال کې چې مقتل ته هر څه پلورلې وسته افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکې چن ژوند درو، نه چیرې وتلې شو چې څوک مو کو نه نسی، نه کار کولې شو، ژوند مو په خطر کې دی. ماشومان ملزده کړو، هر څه پاتې دي. د جرمني حکومت دې زموږ برخلیک روښانه کړی.
دوی وایي د جرمني کیس لرونکو له څلوېختو ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې ډېره او د پاکستان پولیسو لخوا له زورونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې څلوېخت کیس لرونکو کورنۍ ولډلې حدیثه رحیم زئی ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او افغانستان ته وشړل سو. دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتي وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون سو.
جرمنی ته معرفي شوی یم او د جرمنی د ویزې په تمه یم. موږ د جرمنی حکومت څخه غواړو چې موږ انتقال پروسه سری کړي او موږ هم جرمنی ته انتقال کړي. موږ له ډېر محرومیت او مظلومیت سره مخ یو. په نامعلومه دلیل زموږ کیس ځنډېدلی دی. کیس هم قبول کړی ده. د دې بدبختۍ نه موږ ته ویزیز مونږ راکه مونږ نجات راکه مونږ خلاص کړ. دوه شپږ بچې دي. یو معلول بچی مې نه شم کولی هغه ته زه رسیدګي وکړم. د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یا سو مونږ کار نه شو کوی.
د افغانان وایي چې دوی خپله او یا د کورنۍ غړو په تېر جمهوري نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی او اوس افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسو لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼه یونگا فرای هایټ د سپتمبر په 12مه راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړې دي تر څو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سبب افغانستان ته واستول سول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمیر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل سوی و. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول سي. دا یادونه ده چې د جرمني حکومت له اسلام آباد په تر ټولو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 14مه د افغانانو یوه 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پیل کې یوه 24 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله. خو بلخوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. الکساندر دوبرنت تازه یکشنبه د اکتوبر په 5مه د جرمني بیلټ ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید منظم ډول ترسره سي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو تر څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل سي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې دي.
په همدې موضوع کې به هم تم کې یو راپور کې مو واورېدل چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له طالبانو سره په کابل کې د هغو افغانانو د افغانستان ته د بیرته استولو په اړه خبرې کړې دي چې په جرمني کې جرمونه ترسره کړي دي. د جرمني کورنیو چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. نور جزئیات بل صفي ولستانګ زی واورو.
د جرمني د کورونی چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبرې کوي. الکساندر دوبرین د یک شنبه پرز د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورونی چارو وزارت تایید کړي چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړي. د جرمني خبری اجانس ډی پی د یاد وزارت یوې ویاندې په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیره چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړی چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه ترسره شي. هغې دا خبرې تخنیکي بللې دي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لږ تر لږه دوه واره لسګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن و وایستل او افغانستان ته په ځانګړو چارټر پروازونو کې ولېګل. جرمني په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې تیره جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګرۍ کې کار وکړي. د جرمني د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس تیره جمعه وضاحت ورکړ چې دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي څو په جرمني کې د محکوم شو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس د طالبانو استازي جرمني ته رسیدلي او خپل کارونه یې له تېرې دوشنبې پیل کړي. د دغه اقدام په خبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګری ډیپلوماټانو تیرونی ډلېز استعفا وکړه او د قونسلګری دروازه یې وتړله. جرمنی د شاوخوا څلور نیم لکو افغانانو کوربه ده، په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې د جرمنی تابعیت اخیسته خو لوی برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالي او دایمي استوګنې لپاره منل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابټټ وای چې په خارونو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو مشتیدل په عامه خدماتو فشار راوسته ده. د ادارې تیر ورځ په خپل ایکس پانل لیکلي چې ډیری افغان راستنیدونکو په خارونو کې مشتیږي. یو شمېر راستنیدونکو افغان کډوال د هموي چې کته هم دوی په پلازمینه کې مشوي خو له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ښاري چارو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې د راستنیدونکو د مخ په زیاتېدونکو ښاري نفوس د مدیریت لپاره له پلان پرته به د کورونو کمښت په خدماتو فشار او بیکاري کولی شي لوی ناورین رامنځته کړي.
له ایران نه راستنه شوی امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلورونو استوګنې وروسته 13 میاشتې واته راستنه اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې نن دوشنبه د اکتوبر 6 ازادي راډیو ته وویل په ایران کې ژوند ښه درلود خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپناه د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 ایران بودیم.
موږ 15 کاله په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل. اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه. خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپل د سرطان ناروغي لرم. اولادونه مې واړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندوی ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي.
در رسنو شوی ترڅنګ په کور دننه طبيعه فتونه په ځنګل ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بیکوره کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو نیک محمد چې د 13 اگست په 1:30 د شوی زلزلې لامل کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی او په خیمه کې ژوند کوي.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي. څنګه سرپناه نه لرو چې زمې را روان دي او یخنی ده او د خیمو کې موږ ژوند کوو ډیر د تکلیف باندې. نو موږ سره دي د کورونو په سره همکاري وشي.
په افغانستان کې پتیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان لخپل اصلي مينو بي ځای شوی چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمه کابل ته بي ځای شوی ازادي راډیو ته ویل
نو په ځم کال کې د شرایط ډېر خراب شو. کله چې انقلابي افتصال شو کورنۍ جنگونه او جنجالونه او هلته مجاهدین مستقر شو مکتبونه ورواچول موږ مجبور شو خپل تعلیم په خاطر باندې کورم خوښ کړ. دلته کابل کې هم کار نشته چې نو مشکلاتو سره مخامخ یو او اکثر سره د ټول کورنۍ جنگونه او دغه مسایل چې موږ ترنه ورځ پورې په خپل ځوان کې د غوړګي او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو.
د اکتوبر 6 د بشري استوګنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تازه په ډیړه خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو سیاسي بې ثباتۍ اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپل اصلي مينو پرې خودو تړکی. دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنی بي ځای شي وي خارونو ته پناه وړي او په سیمایزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې خارونو ته د خلکو مخه کول د خارجي ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله خارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د کډوالیو بي ځای شوی او د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د بیلابیلو آفتونو له امله بي ځای شوی کورنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. لډلی عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اساسی آنها شامل
سرپناه د نه موجودیت په ګډون لوګه بیکاری او لومړنۍ خدمتونو محرومیت د بي ځای شوی کورنیو بنسټیز ستونزې دي. دوی لنډمهال او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. دوی ته باید عاجل سرپناه برابر شي، نقدي مرستې ورسره وشي، دغه راز باید ورته روغتیایي اسانتیاوې برابر شي. د دې ترڅنګ باید خپل سیمو ته د بیرته تګ لپاره ورته زمينه سازي وشي. دغه ستونزو د دایمي حل لپاره سوله او دایمي ثبات مهم دی. دغه راز باید نړیواله پانګه اچونه وشي ترڅو دوی ته په خپل سیمو کې کار پیدا شي.
پم دې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړې چې اوس مهال د رستنیدونکو لوی برخه په خارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارې زیربناو فشار ډیر کړي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اکتوبر 15 په خپل اکسپانه په بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارې سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکاری او خارې کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دغه د پام وړ وده د ښارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغیز لري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتونو د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی وایي په سیمه کې د زیتونو پریمانه طبیعي ونې شته خو دا چې شندې دي نو دوی ته ګټه نه رسیږي. بل ورته د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دا اړتیا یې اړوند وزارت سره شریکه کړې او د هغوی مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه هم پیل کړې ده. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال نجیب الله لوخیل پر رپورټ کوي.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمه د طبیعي زیتونو پریمانه ونی لري خو دا چې پیوند نه دي نو غیر مسمیر پاتې شوي او له سیوري پرته ورڅخه نور کار نه شي اخیستلای. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل نه دي خو تر اوسه نه سیموالو، نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسساتو ورته پام کړی. د یاد سیمې یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابکر خیل مشال رادیو ته ویل
دا غورو کې دا څومره د زیتون ونې چې دي دا اپل دي دی پل دي ان تر صبرې پر دي نو دا سیونه سترغلانګه پر دا خود تور دي زیتون ونه دا تر پلوخیل پر دا کچې ته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس دا حکومت لوی غاټه وي نو حکومت نمو غوښتنه دا چې د دې پورې موږ ته مؤسسیر ولګي او د خپل خدا کې خپل رول ورو به
سیموال زیاتوي. د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتون ونه پوخلي خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدون کې حبیب الله وویل
د زیتون هچ بدونه شي دا ډیر ښه حاصل ورکي دا کوم کې ډیر خوان لري د زیتون لري به زیات دی کدا بدونه شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي. خو د باکو اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکو محمد رازق وویل
عموم کې ځنګلوهن یو ډیره مخنیوی شوی دی ځکه چې د کومې صحیح وستو سکاسې دوالدار کانته نه وي دا د څو کال کې چې ده موسی په طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګل یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمیر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبيعي ونې لري خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملي د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي خو کله مو بیا د څغه بعض صحو کې نتیجه ورکړه موږ له وزارت سره موضوع شریک کړ. وزارت هدایت مقتدا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي سوي او کار څه کېږي باید یو تحقیق وشي له تحقیق وروسته کبیا مصرف وشي مصرف هم کوي نه نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده کوم ته مثبت نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې پلاس کې راکړسي نو دې ته بالکل مو پروګرام ورو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوست د سبری او ساز میدان او باک ولسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونی دي او د کتونکو په وینا کچیری پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
روختیا د ژوند شتمنی
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پری هیلچ ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لاسته ولسم ټولګي وای ولسم لوسته راځم نن یو نوې موضوع شروع کو. په دا سفر کې کومه موږ او تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوې چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کیږي دا هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپیریال کې موږ ته راپیژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شب شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په 8 فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلانوچینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګ کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دغه کم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوه کړو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وای په دې کې زنی چې دی ډیر ساده جوړش لري، مګر زنی ډیر پیچلی جوړشتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی زنی په اوبو کې ژوند کوي او زنی په چاپیریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري. په دې کې رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینی چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جوړو چې دی جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوي وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دې وجود چې دی نرم او پوستي، او د خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګېډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسي. او دوی چې دی دغه دواړه خزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکې غشا چې د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو د پاره یا هم د شکار کولو د پاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي او هغه کوم دی اطراح هم د منتل دلار سکی او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي د دې ځنی کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې مثال پښې چې دی په سر کې دي او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلی دوران لري نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې شغل ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري او همدارنګه د شلو بویولو لمسې لیدلو توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي دغه بوی وکولای شي یان دا ټول څغړه هم پدې کې وجود لري او د بدن خالګای چې د هغه د سیولم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي پکې شي کې واقع دي وجود لري چې رازو د دوی دولونه چې د غوس خیو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنی جوړښت دی هغه سکلیټي دوی چې د صدف په واسطه پوشل سي وي دي د کم حیوانات چې دي چې دغه صدف چې خپل سکلیټي دنی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي رازو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول تور ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کم ښکار چې پر د کیږي هغه څخه ځان وساتي او ورپسې رازو حلزون چې دی حلزون هم د پاستا بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پات دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دی چې کولای شي هیڅ کول شي نه هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی اریته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د حزون ډېری نیوي چې دی هغه لک د واګې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره دیږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي ورپسې رازو دوه پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلی یا بایوف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوش په واسطه پوشل سوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلی دي رازو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپل عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ سوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې دی د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نری کې د دوی څخه د مختلفو شاوند جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي رازو د پاستا بدن او اهمیت وای پاستا بدن چې دی هغه د ډیرو شاوند له لحاظه دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقایي وادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي د ډیرو عالی غوښت څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینی نور چې دی ایډن د ایډن د لور له عمله ډیر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلی چې د چملغره له جوړی دغه مرغلري چې دی ورسخه په دغه کې د زینتی شان په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د هزون ځینی چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي، لکه هزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی، یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړې بند لرونکي چنجان فایلم وایو. کلي یا بند لرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سر دی، یعنی د دې څخه معلومي شي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کریب بند لرونکي چنجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري، او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي، او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي، ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیوټیکل په واسطه پوښل شوی او کیوټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو او چدو څخه مخنیوي کوي، نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی دغه عمله نمجن دي. او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کم د بدن اوږ جوړښت کې وجود لري. او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کې صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانن په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسي، جواب ته زړه ته وینې رسیدل هم دغه رقم سره تر رسیږي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکی. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې د نفریدا لیدل کې شته، د نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي، او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي. او په دې کې چې د عصبي جهاز یو جوړه مغزي غټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور کارون د پاره ورسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډا سره سر خلاصوي اوسه، موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدونی یا ملسکا فایلم او پیژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې. راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس نه اپازونو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شدت سره وکړي. کوم موضوعات چې ولکې خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دې نور معلومات هم لاسته راوړي، ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کم لوستونه چې وایو چې په دې سر خلاص په هغو مدستي سر خلاصیږي. او د دوی کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د پاستا بدن او ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي، هم درنګ د دوی ډولونه مو ویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم ویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او دریمه اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلی د دوه پلی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او غوښتمن بیا شرع خلاص د ولسم ټولګي و یو لسم لوست. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو، هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سره رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپږم صفحې څخه تر څلور شپږم صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونو وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بودی چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي او دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګ دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د ار ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نیسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروت د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروتین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې وا هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي. او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل بودیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږدي هم پکښې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسېږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دي، حجروي ژوند ساتل دي، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه با د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ټرانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د ډنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې ډنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لیږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې سوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د ډنډرایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نښنولکي نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې شکایت پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی ډنډرایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي.
او د حصے دغه کم ریسپټرونه چې دی ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حصے نیورونونه چې دی د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کم د دوی چې کم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي، هغه پر دوی پاسته احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورون برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ تمنمیش چې حسي نیورونونو دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولو لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول، چې دغه کم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت دی، اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی، تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه دندرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوښ هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خمالمیږي چې د دې عصبي سیستم د نن حصي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي، چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حصي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو. د دوغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي، چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخ سره مخامخ سي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي، چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لېږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایو. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي، او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسي هغه یو خو د ودی انکشاف سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګ د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي، او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او دوبو اندازې شکی ثابت ساتي، او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره ترسره لپاره د بدن مجبوره کول دي. کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون شکیش تولیدېږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسي. په هر خلنې برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس څه ته ویل کېږي واضح کړي، او اخرنۍ پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه دي. ساس ټوله توجه څخه نری نری مننه.